یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
پی یو استودیو ته شراغلاست په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به له خپل ایراني سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه مشترکه همکاري، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او نور موضوعات. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا غلام کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي چې طالبانو تېره شپه د سیمې 10 کورونه وسوځل او یو شمېر کسان یې وژلي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و، له هغه ځای نن ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوین پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل چې اشرف غنی به له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مهمو مسایلو وغږیږي.
مسائل گمرکات است، مبارزه با مواد مخدر، مسائل فرهنگی است، مسائل امنیتی است، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه.
دوی د ایران ولسمشر سره په کتنه کې به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وسی، ګمرکونه، د مخدره موادو پر ضد مبارزه، فرهنګي او امنیتي مسایل او هغه ټولې خبرې چې د دوه هیوادونو لپاره مهمې دي بحث پرې کیږي. خو اصلي هدف د سفر د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون دی. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره سول. په دې ټاکنو کې حسن روحاني ولسمشر انتخاب سو چې نن د لوړې مراسم ترسره کیږي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل او 10 کورونه یې وسوځول. یو سیمه ییز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې له نږدې 40 ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی ووژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 9 بجې د ګریش په بازار کې و اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه سول. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل درې برید کوونکي تیر ماښام ووژل سو او څلورم یې مقاومت کوي چې د شپې د 2:30 بجو شاوخوا ته ووژل سو. د ځواک په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته د سر زیان نه دی وشته. د مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلاصې د راډیو ری. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3مه نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. ښاغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې 100 هیوادونو بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي او دا کار د ایران لپاره چې د 1990 کال اسلامي انقلاب راوروسته منځوي سوی و یوه د موار لاسته راوړنده ده. د ایران د قانون لمخې روحاني باید په 2 اونیو کې خپله کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ حکومت وغوښتل چې هشتل شعبي وسلوال منحل کړي. د هشتل شعبي ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې پرون خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړ او هلته یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. الصدر په خپله وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر العبادي غږ وکړ چې د الهشتل شعبي ملیشا یا منحل کړي یا یې له پوځ سره یو ځای کړي. دینی عالم الصدر په ورته وخت کې له حکومت وغوښتل چې د دغو شیعه ملیشو وسلې راغونډې کړي. په همدې وخت کې بل مخکښ شیعه عالم شیخ فاضل البدیری وویل چې د دې لپاره چې په عراق کې د ایران د اغیز مخه ونیول سي او په عراق کې فرقه یي شخړې پای ته ورسیږي، شیعه ملیشه باید منحل سي. او د ملګرو ملتونو یو جګپور ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړلي کې ومساوده امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تم د نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کېږي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نازموي خو پیونګیان په وروستیو کې د اوږده واټن توغندې وازمایته خبرونه پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوې. په دې خبری خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې جمهوریت ریاست وی افغان ولسمشر به خپل ایرانی سیال سره پر غنو مسایلو خبري وکړي.
و ارخیزو تجارتی اقتصادی همکارو یو یادونه کولی شو همدارنګا په دواله هیوادو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې په غنو همکارۍ باندې هم بحث کوي.
ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
د دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم همغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټکه خري نو 100 ځایونه چې سره تقسیم کړي نو 2100 روپۍ خدا شوې.
پونیس پروګرام د زهرو کاروان چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. اقتصادي خبرونه د کابل چپرسپون ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې یو ساته خبرونه کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وی افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې ل خپل ایرانی سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبري وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال وی نن ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې ایران باید د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت په خوا کې ودرېږي. د بده سال کې د چې په دې وروستیو کې د فراوالی ادعا کړې چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه افغانستان ته تګ راتګ کوي. تفصیل کابل د رحمت الله افغان په راپور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو ورځني سفر ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د دغه سفر هدف د حسن روحانی د لوړ په مراسمو کې د هغه ګډون دی. حقلی آزاد وای د لوړ له مراسمو وروسته به دواړه مشران د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په همکاري په ادو اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو او په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث او خبرې وکړي.
د دې سفر هدف ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړ مراسمو کې ګډون دی. د دې ترڅنګ به افغانستان جمهور رئیس د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې په دې ناسته کې به په بیلابیلو اړخونو باندې بحث او خبرې وشي چې په هغه لړ کې موږ دوه اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولی شو. همدارنګه په دواړو هیوادو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همکاریو په ګډه همکاریو باندې هم بحث وشي او د افغان مهاجرینو پر مسایلو باندې به هم بحث وشي.
خغلی آزاد زیاتوی که د ایران ولسمشر خپل افغان سیال سره د اوبو په سر خبرې وکړي نو افغان حکومت به په خپل پخوانی موقف بیا ودرېږي. څومره دولاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې به تفاوت پاتې نسی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې ویلو چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی او لازم مدیریت به ورنه وکړي. له دې سره په خوا کې د افغانستان او ایران دواړه مشران به د ملاقات پترس کې د توریزم په اړه هم بحث مطرح کړي. د په داس حال کې د چپ دی ورسته کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه یو لاس راپور نه خبر سوي دي. د فراوالی عرف شاه جهان څومره دوړاندې ویلي و چې د ایران د سپای پاسداران مامورین په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د وسیدنې امکانات برابر سوي دي، خو ایران تل د وسلوالو طالبانو سره د خپلو همکاریو په اړه راپورونه بې بنسټه بللې دي او وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې د په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران اړیکې خړې پړې سوي دي، نو ایران ته د افغان ولسمشر سفر زیات اهمیت لري. دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف خانی باید له ایران سره د وسلوالو طالبانو د همکاریو او د اوبو په مسله جدي خبرې او بحث وکړي.
تر ټولو مهمه دا ده چې دوه مسلې دي، یو د افغانستان کې د اوبو د مهار مسله ده او یو د ترګرۍ مسله. چې دغه دوه مهمې مسلې د ایران له حکومت سره مشرتابه سره مطرح کړي.
ښاغلی کټوازی وای دا به ښه وي چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاتوي چې له اندېښنې پرته او له کومې معاملې پرته باید ایران ته د مناسب او روښانه ځواب افغانان ورکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایرانی سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبرې وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وی په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم او ګټور دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپی ازادي راډیو ته ویل محمد اشرف غنی باید له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د ایران پر لاس وهنې او د اوبو پر سر جدي خبرې وکړي. له شغلي سپی سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
په دې وخت دا ډېر مهمه ده، له دې لپاره مهمه ده چې امید دی رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زموږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران رو سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښيي؟ یعنی دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنی د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مراکي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونوکړي او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایرانی چارواکو ترمنځ د څه کول پکار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
اوبو چې دي د افغانستان نه د غرونه سرچینې اخلي او دلته ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې ته ایران ته ځي دا بین المللي حیات بل پکار ده چې راوی غواړي او دا مسله حل کړي چې عمري دایم دپاره چې بیا ایران ونه وایي چې موږ د دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کړي. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ډېرې ځي د هغو قیمت باید ورکړي.
د یو ګاونډي په توګه ایران ته څه کول پکار دي چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسني ګاونډیتوب
لپاره؟ په دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې هم درلودلې دي. زمونږ احمدشاه بابا د نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته، اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغه سې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر اهمیت خبري کولې. ښاغلی غنی پرون هرات ولایت تلړ او نن له هرات ولایت څخه تهران ته روان سو. دای بعد حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. پیران کې د روان میلادي کال د می پر 19 د ولسمشری انتخابات وسول چې حسن روحانی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب اوسو. داسې ښکاري چې د نشي مواد د قاچاق سونځه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د افغانستان د ولسمشر او ایرانی چارواکو د خبرو اصلي ټکی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری خبرونه په یو استودیو اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. خو تر کومه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه راخلو. په پیل کې له مرزي احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو، وروسته نور مسایل تعقیبوو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د سپین بولدګ للارې هر ورځ باندې 80 ټنه انګور پاکستان ته صادریږي. د دغه خونی مرسیال فضل حق مشکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه انګور په یخچالي او مجهزو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي. نوموړی وایي چې له دغه ولایت نه دغه شهر په اونۍ کې 40 ټنه انګور د هوا له لارې هند او دوبۍ ته انتقالیږي. ښاغلی مشکانی وایي چې سکل د کرنیزو توکو او میوو حاصلات د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د انګورو د حاصلات د کندهار له پنجوایي، ارغنداب او کوهدامن ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 30% لوړوالی ښیي. سید موین الدین عینی نن ازادي راډیو ته ویل د موسمي اورښتونو له امله د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې په سرپل کې د کرنې ریاست لخوا تیر کال بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شول او هم د غنمو د آفتونو او مرضونو په خاطر په بزګرانو درمل ویشل شوي ول. ښاغلی عینی وایي چې په سرپل کې بزګران د خپلو کروندو د حاصلاتو د زیاتوالي له امله خوښ دي او هم له دې درکه ډیر عاید لاسته راوړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 913 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 620 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه ولوستل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور ناصری د جمعې په ورځ کندوز ته د سفر پر مهال د دغه ولایت له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې د څه باندې شپېتو لویو پروژو کارونه به په دغه ولایت کې پیل سي. تفصیل له اجمل آریان.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې شپېتو لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندز ولایت ته راغلی وو. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزی حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندز کې هیڅ کار نه دی شوی.
د کندز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلی شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه د کندز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي. خو په کندز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندز کې ماستر پلان پیل کړي څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ څو د کندز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندز والي اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي. دوی وایي چې د غیر قانوني کار مخنیوي دی. وسی تفصیل له خبر ایجنسی د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
افغانستان ته ترانزیت مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلي دو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسٹم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورت یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق لا وایي:
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټه کې خري نو 100 ځایونه چې سره تاسو کې نو 100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شوه. نو دا ټول غیر قانوني بس دا د حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې فارچانی معنی چې اصل رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر مستقل پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسٹم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
یو انټری پاس راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل او 400 روپۍ اخلي. زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 200 پورې غاډي انا جنا واوري راوړي.
د خیبر درې په لوی لاره په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ خستو په لړ کې مو چې کله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټولو محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر ایجنسی د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایورانو وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ خستل دی بند کړی شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
مننه له تاسو اوریدونکو هم چې ازادي رادیو ته ورجیاست. پی او استودیو خبرونه اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په دویم نیمای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلای شي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پانه څه خبره کړي.
کابل چا پر اسپانو پخپلون نه نه یو غنو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلې د امریکا د سنا د مجلس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکن په ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې کورني اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د افغانستان په اړه تصمیم ونیسي. په مطلب کې راغلي چې جان مکن ویلي په افغانستان کې د جګړې ناکامي د سپینې ماڼۍ د ځانګړې ستراتیژۍ نه موجودیت دی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلی چې نوموړي ویلي د افغانستان د جګړې د ناکامۍ مسؤل د امریکا د ټولو ځواکونو مشر دی، نه په صحنه کې زموږ قومندان. د جان مکن په حواله ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ ته یې خبرداری ورکړی، ویلي که چیرې په دې برخه کې اقدام ونه کړي دی به شخصاً په خپله له تقنیني لارو د عمل میدان ته ودانګي. د مطلب لیکوال لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د جګړې نه ګټلو له امله په افغانستان کې د دغه ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدلو خبره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ستراتیژي نه ده اعلان کړې، خو په نړیوالو رسنیو کې پرې بیلابیل بحثونه کېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي څوک وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه زړه نازړه دی چې څه باید وکړي، څوک وایي چې دا ستراتیژي په ډېر دقت سره جوړیږي، او څوک بیا وایي چې ګوندي ترامپ له افغانستان د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. د سر مقال لیکونکو باور افغانان د دې غوښتونکي دي چې د امریکا د ولسمشر په نوې ستراتیژۍ کې د ترهګرو جرړې وایستل شي، د ترهګرو په ملاتړو کړیو او هیوادونو فشار زیات شي او مرکزونه دې په خپله تر برید لاندې ونیسي. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي امریکا د افغانستان او سیمې لپاره د بیا اغیزمنې ستراتیژۍ د جوړولو په هڅه کې ده. نو د یاد مقام خبره ځکه تر اوسه نه ده اعلان شوې. ورځپاڼې د ازادي راډیو په حواله دا خبره کړې او ویلي چې یاد مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا ستراتیژي به ډیر شر اعلان شي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا دغه امریکایي مقام په یاد ستراتیژي کې پر ایران او پاکستان د فشارونو په اړه څه نه دی ویلي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. په کندز کې بیا ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لوی لارو په ډاډ تګ را تګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي. د دې ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
د ازادۍ پر چپو
لار وځه چې وختم په امن کې نه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تللی چې وایي ولا دغه لار امن ده، امنیت سره ده، امنیت ستنه حکومت نشي کولای چې د امنیت جوړ کړي، دا چې خلک جوړ نه کړي حکومت خو په خپل نه ځان نشي کولای. دا ټول د دولت ځوف دی، دولت وظیفه څه ده؟ پیسې جوړې کړې دي، مسؤلیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسټي ساتي؟ تاسو به اورئ چې خپل پوسټي هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باټه خوري، حساب کتاب نشته وروړه.
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتی ځواکونه دا اداره لري چې موږ عملیات کړی کوم عملیات یې وروړه، د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې موږ یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتی ځواکونه وي، تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتی کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دالی چې دالار ډیره بیا امنیت ده، پوسټي شته او پوسټي امنیت نشینه ولا، پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساتلار بند و، بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو، د یو منطقې ته چوغه وای، د چوغې په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده، د خپل د قندوز ولایت تو سدین کې په تخار کې می وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به تر ازو مونږ ته مشکلاتونه زیات دي، د نامره لکبل خصوصا طالبان دي په دلار کې راوځي، په د درز کې کې سدلته په د خوجه پستا کې په دغه منطقه کې راوتی او د پوسټو باندې عملیات کړو. په درز ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلونه سم وو د غفلا له تخار را روانم په لار کې تشویش راته اوس سره کم ته قندوز ته ورسېږم.
د کندوز د څو اوسیدونکو نظرونه په بریتانیا کې د زړه د حمله د مخنیوي لپاره نوې وسیله جوړه شوې. اسمت ساروان
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ، څو د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولې دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 8 بجې د ګریشک په بازار کې یو اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الحشتل شعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
تر دې شیبې مو د مهمو خبرونو لنډیز ازادي رادیو څخه واورېدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشې موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د دې ډرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کوي، د زهرو کاروان د یونی خبرونې ته مو زه سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونې کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي، خو مخکې تر دې چې هغه د توړاندې کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستیو پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې 3.2 میلیارډ ډالرو ته پورته شوی وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوي شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارډ ډالر وو. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واورئ. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندستان ته نشئی توکي قاچاقول نیول شوی دی. لنشه ای توکو سر دا مبارزه دا عدی و قضایی مرکز ویان خالد موهد دا پنجشنبې پورز ازادی راډیو ته وویل چې دغه قاچاق وړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرامه شیشې نومې نشه ای توکي او ډهلی ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم خاغلی موهد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجن لپاره د نشه ای توکو په وړاندې د مبارزې عدی او قضایی مرکز ته سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبې په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وای چې دا کیمیاوي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل د کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له بک خرڅخه مزار شریف ته قاچاق.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سره مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوی، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خپلونې پروسی چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډري پاړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارډ امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لار هواره کړي، او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یاد افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارډ ډالر زیاتې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کل استقاضا و تدیر بین المللی سطح باندی واضح خبر ده چې د غیر لپاره ارزه هم د غمر غلوړی دي، او د بل خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي نه خاص کم سوي دي، د بین المللی ټولنې خوا او بل خصوص د مواد مخدر په مبارزه په برخه کې. دا ټول لامل سبب شوی دي چې مواد مخدر زیات شي، او اوس هم رقم داسې ښیي چې سکل نسبت پروش کال تم کې دیسې ډیر شوی، چې څومره ډیر شوی د ارقام وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خبريږي چې امریکا په افغانستان کې د جنگي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. لدې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولې دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په کې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چاغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په ازادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغسې په ازادانه توګه د دې څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید بیا د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته بهم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
راځو د مرکې په لور. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنار کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په ډېر نام نه ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي خدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت یې ضایع شوی، مصارف وکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نت باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطقي نه هم نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لرو چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورزون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکار وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
د ولس کانال په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تیرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساته د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړي، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې کریې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم.
د فورسون پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیونه ډالر په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي، او دغه پروژې د فورسون اول پروګرام یا اول مرحله د درو کال د پاره و چې بیا ورسته بیا تمجز پله اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشت بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوهمه مرحله تمجز پله او د دوه کال د پاره دا پروګرام چې تقریبا ټوله پنځه کال اتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغیزمن بولئ، بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي، د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف کې چې لري په بزګر وخت ضایع کیږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په هرات ښار کې د نشې توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشې توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشې توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشې مواد خرڅ کړي. لبل پلوه د هرات ولایتي شورا ځینې غړي په حکومت کې د ننه ځینې جګپړو چارواکي د نشې موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد یې وړاندې کوي.
بیا دوشه مې بیا
بیا شیشه دوا یغ مې بیا بیا بابا شیشه دوا یغ مې بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشې توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ور واړوي. حسین چې په ایران کې پر نشې توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشې توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشې توکي پلوري. کورونه هم یو ځای دي او یا هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکونکي د کورونو مخې ته ناست دي، خلک ورته تګ راته کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکونکي زموږ د پیسو په اندازه نشې توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر او یو زرو ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکانه لرې خبره ده. د دې نشه یانو په ځای کې ځینو کسانو ته په اشاره وایي
تا فروشنده اجازه کشندام حوایت باشه.
کدل تا استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټول ته معلومه ده، خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشې توکو پلورونکي هم شته. هلته وګوري دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشې توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشې توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشې موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشې توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او لنګدې وګورئ چې د نشې توکو روغ دي کسان لګ تر لګ په سلورو کورونو کې چې ګروشي وي او یا هم شخصي دي، ځای پر ځای شي وي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان نیولې هم وو. دوی له دغه کورونو نه یو کیلو نشې توکي راوستي، خو چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او سرنوالي تتللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه سلو یا هم 500 ګرام تر رسیدلې. سودا کسان ونینی ولې شي دلته لس پنځه لس کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشې توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قومندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرسیال عبدالغفار خادمی دغه ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشې توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشې توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه لسلو زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو یو سلو دو چلویش کسان چی نشه توکی ده پرچون پا دول پلورل نیولی او ده خانون منگول تمس پار لیدی. ده دو کسان نیول ستاسو پا خبره ده تاییدوی چی دست کسان شتا که مر ایراد کرو چی ده نشه توکو پلورون کی نشتا، نو طبعی خبره ده چی دویشتا.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دی او کنه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشې توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسول ادارو کې د فساد موجودیت او د نشي توکو له پلورونکو څخه د ځنو جګپړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا خیر چی فساد موجود دی او د دې ترڅنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وای که په ښار کې د نشي توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشي توکو روغ دي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل پاړه ځینې پوښتلې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ دنو سګرټ ته شروع کړه تر پودره پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې څلور کاله ونیو. خو په دغه درې څلور کاله کې یو نیم کال کې چې پودره وم.
څو کلنې زده کړې دي څومره کړې؟
فارماسیست یم. شپاله سمیاشتم فارماسی ویلې د مقصد سم مدرک من نه دغسته عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره ورسوم. سره چې دا په دې لار لار سی غنو لار کار پات کیږي درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلای. په دې لار لار نو دا تحصیل د شان تور رانه پات سو مقصد چې مو ما مثلا چې کار کول درس می ول هغه به خپ تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورډر وو.
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري؟ مور پلار میرمن اولادونه چیل؟
پلار مې خوشاله سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال پاره دغه سیسو، ورور مې خوند مسته دو بچیان مې دي.
کله چې دې نشه کول بیا دې د نشي مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا د سیاو مردا شه دا چې د ارچر زلار سي د تمخيږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه او هغه په کول نو ایمه الله سره چینه رسیدا.
تیار کی سره ته وک شي خلک ستاره تیارو کی سو خبر شي
سره شمالي کې ورځ ناستم د حسادر م په سره چول او د پودر م وحال زما یو ام سنفیو مکتب کې بیا غتله او د ماوند امر د جنایي سو یو اگر راغی دغه پودریان شلل سره شمال نه د صدر جک زی ویلتن رکتیا په جلاسو په زراسو وای ټول مال خانو راغله مسمال دا
کورته چې بکله ولاړی تبن مدي حاله ډیر ګډوډو ماشومان او میرمنې و درته سوای
هغه مر وخت ما غوی ته نو ورکول چې هغه ما سره وغږیږي که خمار وم اما غوی به منو پرې خو دا نږدې کنه شوم هم به منو نږدې نه پرې خو دا تصمیم میما لاس کنو پودر په لاس کې
یو خوستا په لاس کې مخ کې تر نشي تعلیم دیم کړي فارمیسی کیم وی ازرار ویم درته معلوم نو ولې شروع کړل
مسافر سلو ایران ته ایران کال ته کار زخت زیات و سړی چې اول نشه کوي لږ خور باندې لګیږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورک کار زیات کوي پس لږه مونږه پوسل چنا دا د څه شاید چې پلاسه چان بس ته فامیل تبا کوي
د سیکل پیکسی وی دي شي د نشي پیسې در سره نه وي یا دی لوي چا خيستي قرض کړي یا دی ځنی پټي کړي
څوک چوي چې ما غلانه د کړه یا پیسې مې پټ کړې نه دي هغه دروغ وای یو ورځ کاله تلارم پیسې نو خمارم کور کې راتره نه کوور مې رښتیا مونږ نام بای هم لرو کلار نام بای ته دخلم پیسې پټک لار پوجرم وا
تا ویل شي مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زماله لاس درته وایسي ستل لاس څنګه
زه ډیر باندې ګرانم بلار مې شهیدو زه سلور میاشت نه یم ما ته ډیر ستاسو ادونه هغه قتل زه مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا د فلانی بلار خواته طلب او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې د مور مې خبر سو زه پیرې سکته یو کا یو نیم کال کې چې ځان په خوښ پر
په مرخه کې موردل چې د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغې دوه وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
شنوارو کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستې شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې بو اوري جبار چی په پوډو راخته دی نن څومره د چی د مرګ او ژوند دره کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیخه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چی عبدالنافع همت چمتو کړی دا
سړیا ته ولې داسې پیغام ناستې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزې لګ مې پارامه پرېدا نور مې پر ټپونو مالګې مدوړاوه
توا چې وازې ستازوې دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناستې
کومه دې چې آرام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستې
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
رادیو غانو اخبارونو تمام اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړبه وی کژوند دی
خزی ولې داسې بد اخله پرې کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا بشي
ته خو به څه نه ورته ویلی
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې تا تر چلی او مره ورسوی وی نه کور ته شته ته وی
کما ترټلای وای اوس بد نه پودری کید دا ټول ستاد لاس
مونږ ما د لاس
ته خه خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی وای چې کول په سوچي خالک نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو مرده کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د د د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای ته پلار یې دې پر ځای چې په مکه دوی خو باندې سي غیبت کوي
د زړه له درد غیبت کوم کله چې د نورو خلکو سالی زمونو ته ګورم وایم کاش کې ما ته هم خدای دغه زوی راکړی وای یو زوی دی او غم پودری
پودری دی کاش شې دی زما زوی دی زما په مخ کې غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو سړي پښتنه کړی ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پښتنه نه ده کړی
د پولیس هم پښتنه وکړه کوڼه وی وغوته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه ام دا اوس پولیسو ته ځم او پښتنه یې کوم
او خدای سما زی په خپل امن په ناو ساتي سما دا سپین سر ته وګوري او زوی مې پیدا کړ خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم جبار جبار تو درګه جبار ولاد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا راک شو ګوره دا ستاسو دی
تر دې خوکا
دا
بس همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه دا څه ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غلونیول
ها ها نو بیا
دوی له وکور څخه موټر سکل غلا کړو او د کور خاوند په چړو ټپی کړو پاغو کې یو استاد زوی جبارم
څه شي
جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوردونکو، دا وز مرادیونی د زهر و کاروان خبرونه تربیه چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.